كده برضه يا خالد دي مسكنان دي ما كاتنا ورجو كري يا ولا مسكن ولا كي مسكنان ده ما شان دودي ولا كل ري خپل پکورو کې ناشته نو ورورا ده ګلور په چار واکس می دا هله ده چی خپل په لاس مرتي ورته وزي کی دا اوسه ما غپس کو په ساتي نو سلام ته احترام دې را مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې ورزو لاند خبرونه له اسد الله لودین اورو.
د خبريالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلارې د سانسور او محدودیت طرح بولی دوی وایي د طالبانو د تګلارې په وګد محل کې ممکن د قانون بڼه غوړه کړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه دوه اختطافچان نیولې چې کابل کې یو مور او زوی تښتولي وو. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کرسمس پی اوپریټ کې راټول شو کسانو باندې موټر خطرلی چې 15 تنه یې مړه کړي او 40 نورې ژوبل کړي دي. په اروپا کې د کورونا د بندیزونو په دوام اوتریش سر لنن نه عمومي قرنټین یا ټولبان نافذ کړ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې د کورونا واکسین دریم تقویتی دوز واکسینې کړی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شي. دوی منیمای پیلو لمړی بعد سپورت خبرون خبرونه درته خبرو کړ تر غوړسته د لوبو له میدان اونیس پروګرام او بیا د زبانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبر شي.
د افغانستان نابینا لوبغاړی ولی محمد نوری د نابینایانو په سیالیو کې اتل شو. د بدني روزنې او سپورت ریاست په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د ځغاستې دی لوبغاړی د نورو هیوادونو د سلګونو لوبغاړو په منځ کې لټولو مخکې دا کلی کرخې ته ورسېد او لومړی مقام یې وګاټه. دا سیالۍ د نږدې 500 لوبغاړو ترمنځ د 100 مترو په واټن کې د انګلستان په لندن ښار کې ترسره شوې چې ولی محمد نوری په کې لومړی مقام خپل کړ. په هرات کې د میتای سیالۍ وشوې. د هرات ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس محمد حنیف سلطانی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د نوی لوبغاړو ترمنځ د ذوالفقار په کلب کې د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د ښاغلي سلطانی په وینا دا سیالۍ د تنکیو ځوانانو او لویانو په سینی کټګوریو کې ترسره شوې. نوموړي زیاته کړه د دې سیالیو هدف په هرات ولایت کې د مویتای لوبې پرمختګ دی. د مویتای د دې سیالیو په پای کې غوره لوبغاړو ته مډالونه او استادانو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د فوټبال مشهورې لوبډلې مانچستر یونایټډ ویلي خپل مشهور روزونکی اولا ګونار سولشر له دندې لرې کړی. په روان فصل کې د نوموړي کمزوري کړنې او پایلې لامل چې مانچستر یونایټډ لوبډله مجبوره شي له درې فصلونو وروسته نوموړی لرې کړي. سولشر د 2013 کال په ډسمبر میاشت کې د لنډ مهال لپاره د مانچستر یونایټډ د روزونکي دنده ومنله. خو له څو ښو لوبو په ځانګړې توګه پاریس جرمن ته له ماتې ورکولو وروسته له نوموړي سره اوږدمهاله تړون وشو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو میدان په یو بل ونیز ورزشي خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړو سي. پرونه خبرونه کې به د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک د رئیس نور احمد حبیبي سره زموږ مرکه واوري چې په دې ولایت کې د بیلابیل ورزشونو په اړه مور سره کړي. د غشان با د سکوهنی د نوي ځوانانو د لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي او که وخت نو دا به هم واوري چې پلي ګرځیدل ستاسو روغتیا ته څومره ګټه لري. لمک سره پات شي. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي وایي چې په دې ولایت کې اوس مهال 22 بیلابیل فدراسیونونه فعالیت کوي چې لږ تر لږه له 50 تر 60 زره ورزشکاران دغل ته په لوب باندې بوختي. له خاغلی حبیبی سره می په ننګرهار ولایت کې د بیلابیل ورزشونو پاړه باندې د غشان دغل ته د ستونزو او مشکلاتو پاړه باندې خبرې کړي. حبیبی صاحب ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو منله که پایلې لدینه کوچې لږ تر لږه 15 ورځې کېږي تاسو د رئیس په توګه مقرر شوي یاستئ. په دې 13-15 ورځو کې مو څه وکړل که په خپلو لاسته راوړنو راته وغږېږئ.
د لمړۍ ورځې نه راهیسې کله چې په ادارې ته راغلم په اداره کې ډیر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړي. نو کار مې د خپل ځان نه پیل کړی دی، د خپل ادارې نه، د خپل ریاست نه مې پیل کړی دی چې څومره بې نظمي په اداره کې و هغه مې مکمل سر نه رنګ وکړل، روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي جی ون پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاور دی درلودل. همدارنګه زموږ د بوکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره، انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډیر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډیر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي، نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي، انشاءالله چې ډیر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو، ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه خلاص تر وړنه ولرو.
یعنی تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نو او کدام راته وایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسله دلته ده چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې موجود و چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو لپاره تلل دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و. ام داوس یواز زموږ د ام ام ای د فری فایت فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالي شوې دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړی دي. اما ترڅنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دي. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران بلار شي نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره. یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل شاو ورزشکاران رو باسي. یو یوازینی وجه همدا ده چې زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استاد یې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کو چې وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظمې وي، فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار خلاصته راوړنې نه درلودې، سره له دې چې په بیلابیلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړۍ درجه راتلو.
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمېر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو لپاره بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلف و ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو د پارزي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په تورسیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده، په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې، هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا ده چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نه ښه کوي، ګرچې موږ په سترنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته چې حکومت د انجونو دپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پات شو. نو که دلته زمینه سازي د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یې چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دې ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړي ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنی معنی دا چې اوس تاسو د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لرئ، نجونې ورزشکارانې نه لرئ؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوه ورزشکار نه لرو.
تاسو یو وړاندې یادونه وکړه چې د سترنج په برخه کې ځینې انجونې وي چې هغوی به په کابل کې تمرینات کول، دغه د کابل کې د تمریناتو مسله لږه مهمه ده که په دې باندې لږ نورو موغږیږو؟ یوازې ښایي د سترنج په برخه کې دا ستونزه نه وه، په نورو برخو کې وي. که د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ موږ د مثال په ډول باندې راوړو، د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د سپینغر په نوم به چې کوم لوبډله لوبېدله، لږ تر لږه د ننګرهار یا د زون ډېر کم لوبغاړي به پکې وو، چانس نه ورکول کېدو؟ که فکر کوي دلته هغه استعدادونه نه و چې لږ تر لږه په غوره لیګ کې لوبېدلی وي؟
یقینا دلته استعدادونه موږ لرو. دلته کله کله د مور او میری سلوک هم په ننګرهار ولایت کې کیږي. د دې بدبختی یوازې زموږ د اداري مسؤلینو پورې تړاو درلود چې یو ولایت اداره چې جوړ نه وي هغه به هیڅ کله ورزشکاری نه جوړیږي. نو بدبختی دلته وه چې زموږ اداره ډیر ضعیف او د سپورت په برخه کې زموږ فوټبال فدراسیون اداره کافی ضعیف و په دې برخه کې، ځکه یوازینی وجه دا وه چې کابل او نور ولایتونه یا د افغانستان د فوټبال فدراسیون دلته استعدادونه چې قتل چې د استعدادونه نشته ده، بیا نو د کابل او د نورو ولایتونو هلکان به سپین غربازانو په ټیم کې شاملول.
یعنی استعدادونه نو
استعدادونه لرو، اما استعدادونه ته وخت نه دی ورکړل شوی چې برخه واخلي.
اوس چې تاسو وړاندې یادونه وکړه چې ننګرهار تقریبا د ورزش کور بیا دیږي او هر موسم لږ تر لږه دلته د ورزش لپاره برابر او مساعد دستي دپاره، تاسو کومې سیالۍ لرئ چې ترسره کیږي هر ورځ؟
تقریبا 22 فدراسیونونه زموږ فعال فدراسیونونه دي چې کافی دوی تمرین کوي. موږ تقریبا شاوخوا 350,000 ورزشکاران هم دا اوس رسمي ورزشونه کوي هر ورځ په هر کلب کې په سلګونو. یعنی په اوسنی وخت کې چې اقتصادي ستونزو سره هم زموږ ورزشکاران او ځوانان مخ دي، خو بیا هم دوی ورزش ته راځي. ننګرهار د ورزش کور دی. ننګرهار هم دا اوس موږ پر حال 50,000-60,000 ورزشکاران روز مره په مختلفو فدراسیونونو کې دوی لوبه کوي.
د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي وو. آیا د پلی ګرځېدو په ګټو باندې پوهیږئ؟ که په دې اړه مو معلومات نه وي اورېدلي، د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده یې درته په اړه معلومات درکوي.
قدم وهل داستاس د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، داستاس هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغار سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج خساتی. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بل مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته پاسانی کول شي تګ را تګ وکړي او په لیوالتیا سره لاړ شي، خپل موخې پسې وګرځي او هغه لاسته راوړي. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولای شي چې لنډ مزل په پښو باندې وکړي او بیا تاسو د راحت احساس وکړي په قدم وهلو سره، چې ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کیږي. همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده اوس هم د افغانستان د نویو ځوانانو د سکوهنې د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې مسیولہ ده. جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالزی د مدد درې درې نیم کال کې چې تمرین کوم او عمر مې او پنځه لس کلنې نور ورزشونه خو نو ساز وقت او خسړه ده چې زما دوه نور ورونه مانه مشران هغه تمرین کوم. نو زم باندې تمرین ته واسولم تقریبا شپږ و میاشتې شوې. اوله کې چې راغلم استاد ډیر نهایت نه ډیر زیات کوشش خواریات کو چې شپږ میاشتې کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقه وکړه چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو یو نیمه میاشت بعد به کویت لوب کې درې سالو خپلکو کې صحیح لوب ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او هم د سې دویم نوجوانانو لوب کې به هم اول شوم او دریم کال به هم اول شوم. درې سالو خپلکو صحیح ملکونه ټول یو اول عارف مې چې و د عراق نو چې هغه مې پاور لاؤنډ کې تسلیم کو او دویم مې د جوردن د جوردن هیواد نو او دریم بای وتم سالورم هغه عراق سره او مات مې که آخری کې لوبه کې مې زیاته کمیا شو خو باخت حساب کراته ثقیله ورزش ده. بلې ډیر په دې ټولو تمرینو کې ورزش ډیر ثقیله د بوکس ورزش ده. په دې چې ټول همدا مخ هدف ده ټول مخ خرابیږي په خو ثقیله ورزش ده. دې د شي خلکو ته داسې ویل لرم چې ورزش د صحت ضامن ده، نه بلکې د جنگ و د لانجو او د کسو ګرځېدلو. ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بادامالۍ سره بادامالۍ نه انسان ساتي او بې دې خوا خوا ګرځېدونه ورزش ښه ده که ژوند باقي و له خیره تر سوچ یو ژوندي به ورزش به کوو. احساس مې هلته ډېر غټ احساسات دا و چې غټ سکرین لګېدلی او درې څلوېښت بیرغونه او هغه کې زمونږ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کې اول زمونږ. احساس مې ډېر لوی و چې مالې په دې درې څلوېښت ملکو کې آسیایي ملکو کې زمونږ رپېدلی درې رنګه بیرغ هملته هم رپېده. ورزشکار خپل بادامالۍ نه چې لوبه بایلي چې بادامالۍ ونه کې بې دې خوا خوا ونه ګرځي خپل تمرین وکړي هیڅ کلن به انشاءالله او د مور و پلار د کور د استاد دوه ور سره هیڅ کلن به انشاءالله لوبه ونه بایلي او دا خو هغه د لوبه ده ګټل او بایلل پکې راځي.
ترنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونی د لوبول میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریا لوسه.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
تاندي
د ځوانانو خبرونه
د
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلې چې د یو څه خوزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو د غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خي هغه پرشتیا باندې حاصل کړي.
داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنی لري. برعکس پیدا سي ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی، خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې لباټو جوړ کړی.
زمون په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حاصل کې چې په دې کې هڅه نه ده ژوند زما په نظر باندې دغه انسان دغه کړه وړه د خوی دا د پدر نشو خړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغه سنورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداسې خپلوان پاړه راته وایي.
هغه خو داسې دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم، عام منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم، درحال کې چې هغه فلسکار و خپل پوس وی له دروغ نه پیدا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاري منډیواله په سمه توګه کولای نه سو، نه پوهیږي اوسم باټي وایي دا بعض خلکې چې دی عادت سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویا نورو تلوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته خوخه یو چاته اولوی وخی په هغه اندازه باندې نه وي. ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګری رشته دی هم داسې کسان شته چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خي، خو هغه کچرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګ وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپل دوی ته خنه وي.
کوم د کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم د شي بیغه کوي، بیا د ټولنه نور مسره خرابيږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه داده چې لدی هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، ک دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم د پوړې ته سړی رسوي شي. دا خو کاذب په شهرت طلبی ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دی هغه انده دروغ کیا ورځ وی دو ورځ به درې ورځ په څلور ورځ باندې راخار کیږي.
د حیات الله نظر په وینا د دروغ او مزل لړ وی او هغه ځوانان چې د ځان پاړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، څو وخت لپاره د لنډې مودې لپاره، لنډه موده بعد دغه سړی ور باندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغه څه نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ور ځینې لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، په فایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دی هغه سي خپل ټولنې ته واځي کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کی او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.